د امریکا غا غشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غا غشنا رادیو لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
د افغانستان حکومت وایي چې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ بیرته نیولې ده. په ترکیه کې په واده کې چاودنه شوې ده چې 22 کسان یې وژلي دي. او برازیل د لومړي ځل لپاره د اولمپیک د فوټبال په لوبه کې د سرو زرو مډال ګټلی دی.
نن یک شنبه د 1495 هجري لمریز کال د وګي یا اسمبلې لومړۍ نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د اګست میاشتې 21 کېږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د امریکا په پاوس کې یو دینی عالم غواړي چې د کلتورونو ترمنځ د پول نقش ادا کړي او فاصلې له منځه یوسي. په خوست کې د شاتو فارمونو ډیره وده کړې ده او حاصلات یې ښه شوي دي، مګر د فارمونو خاوندان وایي چې شات یې په ارزانه بیه له لاسه ځي. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یوې نوې لارښود کار کوي چې د هغو ماشومانو د مړه کېدو مخه ونیسي چې یا د مور په ګډه کې د مور د ګډې نه مړه پیدا کیږي او یا د زیږېدو نه څو ورځې وروسته مړه کیږي. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه روخان نورزای وایي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت وایي چې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ بیرته نیولې ده. دغه ولسوالۍ پرون سهار طالبانو د څو ورځو جګړو وروسته ونیوله، خو حکومت وایي چې په همدغه ورځې بیرته ولسوالۍ ونیوله. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندانو په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې 15 اویا طالبان هم وژلي دي چې څلور د وسلوالو طالبانو قمندانان دي، خو دا خبره کومې خپلواکې منبع نه ده تایید کړې. په ترکیه کې په واده کې چاودنه شوې ده چې 22 کسان یې وژل دي او په لسګونو نور ټپیان کړي دي. د ترکیې دولتي خبري اجانس اناتولیا خبر ورکوي چې پیښه د غازی انتاب په ولایت کې شوې ده. د اجانس ویلي دي چې دغه یو تروریستي برید و. تر اوسه پورې کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستي. دا درېیم برید دی چې په دې وروستیو ورځو کې شوی دی. او انقره ویلي دي چې بریدونو کی د کارګران د کوردانو کارګر ګوند لاس لودي. پی کی کی وسوال مبارزه په کال 1940 کې د خپلواکۍ لپاره پیل کړه. دغه وخت تر اوسه پورې په جګړو کې 5000 کسان وژل شوي دي. بل په لاتو ترکیه وایي چې پراتلونکو شپږ میاشت کې به په سوریه کې فعال نقش ولري او دغه هیواد به په قومي لحاظ تقسیمېدو ته پرې نه ږدي. نور تفصیل د شغل رحیم زوینه.
د ترکیه صدر اعظم بنیالی یلدرم پرون په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې موږ باید په سوریه کې د وینو تویدل بند کړو او ماشومان، تنکیان، بېګناه خلک باید مړه نشي. هغه ویل همدا علت ده چې ترکیه به فعال نقش ولوبوي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په سوریه کې د جګړې د لا ډېرېدو خطر رفع کړي. یلدرم وویل چې د سوریه جمهوریت بشار الاسد به د سوریه په راتلونکو کې کوم نقش ورنه کړ شي، خو زیاته کړه چې د انتقال په دوران کې دا ضروري ده چې د اسد سره خبرې وشي. یلدرم وویل هغه د جګړې یو اړخ دی که دا زموږ خوښوي او کنه. د ترکیه صدر اعظم زیاته کړه موږ به د انتقال د پروسې لپاره د هغه سره کینو او خبرې به هم سره وکړو، خو موږ باور لرو چې پی کی کی، داعش او بشار الاسد د سوریه په راتلونکو کې باید نقش ونه لري. صدر اعظم تشویش وښوده چې په سوریه کې 15 کلنې جګړې د قومونو ترمنځ اختلاف پیدا کړی او کردانو یو شمیر سیمې هم نیولې دي چې د سوریه د عربانو سره چې د هغه ملک اکثریت جوړوي وخت نا وخت جګړې هم کوي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کینیا ته ځي او هلته به د سیمې د هیوادونو سره د تروریزم په خلاف د مبارزې په اړه خبرې وکړي. د کینیا نه وروسته به شغل کیری نایجیریا ته هم ولاړ سي او بیا به سعودي عربستان ته ولاړ سي. په پلان کې ده چې کیری به د کینیا د جمهور رئیس اهورا کینیاتا سره وګوري او په سیمه ییزو مسایلو به ورسره خبرې وکړي. د کینیا نه وروسته کیری نایجیریا ته ځي او هلته د جمهور رئیس بوهاري سره ګوري. په ملاقات کې به د اقتصاد خرابېدو، اداري فساد او د باکو حرام سره د جګړې په اړه باندې خبرې وسي. د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ به کیری په سعودي عربستان کې وي. په عربستان کې به کیری د سیمې د مشرانو سره وګوري او همداراز به د یمن د موضوع په اړه د مشرانو سره خبرې وکړي. تمه ده چې کیری به د سیمې د مشرانو نه علاوه د خپل برتانوي سیال او د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سره هم ملاقات وکړي. د یمن په مرکز سنا کې په زرګونو خلکو د هوتی یاغیانو په طرفداری مظاهرې کړي دي. نور تفصیل د نوشابه آشنا نه.
مظاهره چان په خاصه توګه د هغه جنجالي شورا د ملاتړ لپاره د سنا لارو کوڅو ته راوتلي و چې ملګري ملتونه او نور غربي هیوادونه یې مخالفت کوي. د مظاهرو تنظیمونکو دا هم ویلي دي چې مظاهرې د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح په حمایت کې شوي دي. عبدالله صالح په 2012 کال کې د قدرت نه ګوښه کړل شو. په عین وخت کې عیني شاهدانو ویلي دي چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف جنګي الوتکو په سنا کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ او نورو ځایونو بریدونه کړي دي. دا سعودي په مشرۍ ائتلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي، د یمن د حکومت چې ابو ربو منصور هادي مشري کوي، په نفع د حوثي وسلوالو په مورچلو باندې هوایي بریدونه کوي. د پروني بریدونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو څو ورځې مخکې د سعودي د سرحد سره نږدې په یوه روغتون باندې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي، چې پکې د بې سرحده ډاکټرانو د ډلې کسان هم شامل وو. د امریکا پوځ د ملکیانو د وژل کېدو له امله پرون وویل چې دوی به د سعودي په مشرۍ د ائتلاف لپاره د خپلو مشاورانو تعداد کم کړي. د امریکا د پوځ یو ویاند په بحرین کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د پوځي مشاورینو شمیر پخوا 45 او اوس دغه شمیر تر 50 کم شوی دی. د امریکا د دفاع د وزارت یو ویاند وویل چې داسې هم نه دی چې سعودي چې هر څه وکړي نو د امریکا همکاري به ورسره جاري. ملګري ملتونه وایي چې د یمن په جګړو کې تر 6500 کسانو پورې وژل شوي دي، چې په دوی کې تر نیمایي یې ملکیان دي. ناشاباشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
او دا هم روسي خبر چې د اولمپیک خبر دی. برازیل د لومړي ځل لپاره د اولمپیک د فوټبال په لوبه کې د سرو زرو مډال وګټي. برازیل لوبه له جرمني څخه 15-4 په مقابل کې وګټله. لوبه تر پایه یو یو روانه وه او په اضافي وخت کې هم دواړو لوبډلو یو بل ته ګول ورنه کړ چې لوبه پینالټي ته ورسېدله. په لوبه کې د برازیل د لوبډلې پیژندل سوی ستوري نیمار د خپلې لوبډلې مشري کوله. په دغه لوبې سره برازیل د جرمني نه خپل بدل واخیست چې په 2014 کال کې برازیل ته په 1-1 ماته ورکړې وه. بل پلو د اولمپیک د باسکټبال په لوبه کې امریکا د سرو زرو مډال وګټي. د اولمپیک په لوبه کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې تاجکستان هم خپل لومړی د سرو زرو مډال وګټي. په ګاونډیو هیوادونو کې ایران 3 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي او ازبکستان 2 د سرو زرو مډالونه وګټله. د اولمپیک په لوبه کې تر اوسه امریکا تر نور مخکې دی. امریکا 1 مډال ګټلي دي او د سپینو زرو او برونزو د مډالونو سره د مډالونو شمیر 112 ته رسیږي. د امریکا وروسته بریتانیا ده، د بریتانیا وروسته چین دی، د چین وروسته روسیه ده او د روسیې وروسته جرمني دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او 8:30 دقیقې شولې. د هم روانې خبرونې لمړی مطلب، یو شمیر هغه افغانان چې په دې تازه وختونو کې د جګړو له امله خپل مینو بې ځای شوي دي، سخت مرستو ته اړتیا لري. دا بې ځای شوي وګړي په داس حال کې د مرستو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې سږ کال په افغانستان کې 200,000 کسان عمدتاً د ناامنۍ له وجې د افغانستان نورو سیمو ته تللي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال قسیم سلمال پر راپور کې اوري.
د جګړو او طبي پیښو له امله بې ځای سوي افغانان له حکومت او نړیوالو غواړي چې اصلي سیمو ته د دوی د بیرته ګرځېدو په برخه کې ورسره مرستې وکړي. دغه بې ځای سوو کسانو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د مجبوریت له مخې نسي کولای خپلو کورونو ته وګرځي او اوس له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه مرکز لشکرګاه ته کډه سوی عبدالعزیز په دې اړه وایي:
څنګه خلک خپل چې له ماجر سوي دي نه کولای چې چلته دوی خپل شان راوباسي او نم دلته چا سره مرستې سوي دي. د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ منطقه آزاد کړو، خپل
شان او بس خپل کور او ځای ته. د سرپل سیدونکو محمد علم بیا چې خپل کورنۍ سره د طبي پیښو لامل بلخ ته تللی وای، په تیر یو کال کې له یو ځل نه پرته نور هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي سوي.
موږ ټول دلته در په در ګرځو. همغه اول کال چې مرستې سره وشوي نور هیڅ مرستې نه دي سوي.
په افغانستان کې د بې ځای سوو بحران ملګري ملتونه هم اندېښمن کړي دي. د منځني ختیځ او آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال راشد خلیکوف کابل ته د روسي سفر پر مهال وویل چې یوازې روان میلادي کال شاوخوا 200,000 افغانان د خپلو کورونو بې ځای سوي دي. نوموړی ویل له دې سره په افغانستان کې د بې ځای سوو کسانو شمېره 1.2 میلیونه وګړو ته رسېږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي دغه وزارت د بې ځای سوو وګړو لپاره د مرستو ځانګړی بودیجه نه لري او یوازې نړیوالې مرستې همغږي کوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي په دې برخه کې د نړۍ زیاتو مرستو ته اړتیا سته.
زه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په استازیتوب په نړیوالې ټولنې غږ کوم چې دغه بي ځای شو مشکل چې یو ډېر جدي مشکل ده، دغه مشکل ته د دوی توجه وکړي او هغه خپل مرستې دې په دې برخه کې ډېرې کړي.
هلمند، ننګرهار، کندز او بغلان هغه ولایتونه دي چې په روسیې کې د سختو جګړو شاهدان وو، او د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر ډیره د دغه سیمو خلک له خپلو کورونو بې ځای سوي دي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر ویاند نادر فرهاد وایي د بې ځای سوو کسانو بیرته ګرځول یو اوږدمهاله پروسه ده، او افغان حکومت باید په دې برخه کې خپل د رهبری رول ادا کړي.
ضرورت است برای بیجا شدگانی که
ده هغو بې ځای شویو د بیرته راګرځولو لپاره چې کلونه کلونه یې په نورو سیمو کې تیر کړي، اړتیا شته چې افغان دولت د رهبرۍ په رول کې کار وکړي، او زموږ په څیر ادارې د هغو پروګرامونو په عملي کولو کې مرسته کوي چې له دوی سره خپلو سیمو ته په ګرځېدو کې ګټورې تمامې سي.
خو نوموړی وایي د جنګ دوام آن د بې ځای سوو کورنیو د دقیق شمیر معلومول او هغو ته د لومړنیو مرستو رسول ستونزمنوي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې بې ځای سوو وګړو ته د نه پاملرنې په صورت کې به د غیواد له یو ستر بشري ناورین سره مخامخ سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غوږی سه. د امریکا په پاوس کې یو دینی عالم غواړي چې د کلتورونو ترمنځ د پول نقش ادا کړي او فاصلې له منځه یوسي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کارلابا په راپور کې اوري چې د پینټاګان را لګلای.
د جمهوری ریاست د مقام دپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ په مطبوعاتو باندې انتقاد وکړ چې کله چې دی په خپل د یو مسلمان پوځي چې د خپل هیواد لپاره په جنگ کې وژل شو د کورنۍ سره په جنجال اخته شو، مګر د خلکو له توجه نه ځان په ډډه کړ. په زرګونو امریکایي عسکر مانوګان او په هوایي قواو کې په آرامه توګه د خپل هیواد خدمت کوي. د نن په پینټاګان کې د سپتمبر د 18 نیټې یادیاري جمعه جوړ شو چې تقریبا 15 کاله پخوا افراطي مسلمانانو ور باندې حمله کړې وه. اذان پکې کېږي او مسلمانان لمانځه ته راځي. داوود اکبري انبیا لمونځ ورکوي. داوود اکبري د 15 پوځي ملیانو نه یو دی. د هغه وخت نه را په دې خوا چې په پینټاګان کې وظیفه سرته رسوي د ماسپخیل لمونځ ورکوي چې خپلو مسلمان ملګرو ته د دې فرصت ورکړي چې لمونځ وکړي او عبادت وکړي. حبیبه حیدر چې په پینټاګان کې یوه قراردادي ده وایي
It's about the community that he has built here. It's like providing us with the venue where we can come to say our daily prayers.
دا د ټولنې لپاره د چې د دلته جوړ کړې ده موږ ته داسې یو ځای برابر کړې ده چې موږ دلته راځو او رزنل موږ پکې کوو چې دا یو ډېر غټ کار ده. داود اکبری په دالیزونو کې قدم وهي. اکبری ستاسې ځانګړی ډګروال نه ده. په یو دلیل د لویدیز افریقا د غانا په هیواد کې زیږیدل او غټ شوی دی. د امریکایي پوز مولا داوود اکبري خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
My dad was trying to get me commissioned in the Ghanaian army as a chaplain. Then I won this
زما پلار کوشش کوي چې د مولا په حیث مې د غانا په پوز کې شامل کړي. بیا ما ته د امریکا د ویزې لاټري راوخاتله. یو څوک چې په افریقا نه په غانا کې را لوی شي نو امریکا د سوکاله خاوره ده. دا داسې یو ځای ده چې یو څوک پکې پرمختګ کولی شي، مګر د لیسو ځینو ناړامه زده کوونکو ته د څو میاشتو درس ورکولو نه احساس وکړ چې د زیات انضباط او نظم ته ضرورت لري. داود اکبري بیا وایي
So the military was very easy for me to just be part of it.
زکانو پاوز د دل لپاره ډیر اسانه و چې یو برخه شي او د کور احساس پکې کوي. د د عسکري وظیفه د افغانستان او عراق کې جنگي زونونو ته ورساو. اکبري چې اکثر وخت په خپل قطه کې وازنه مسلمان دی وای د دل لپاره کار کوي چې د کلتورونو ترمنځ واټن کم کړي. مولا داود اکبري وای
And they seem in this uniform. They've never fathomed that there is a Muslim in America, especially in the U.S. Army.
او دوی می په دې یونیفارم کې ویني. دوی هیڅ کله په دې نه پوهېدل چې په امریکا کې د یو مسلمان په خاصه توګه د امریکا په پوځ کې وي. کله چې دوی یې ولیده نو دوی ټکان وخوړ، مګر وروسته بیا دوی خوشحاله شلو. اکبری په کور کې خپل ماشومان ته د اسلام د ارزښتونو او د کریکټر د اهمیت درس ورکوي. د اکبری زوی تلاتا بیا وای:
We can get the good grades, but without the character, it means nothing.
The mungta wai mungba pa khada raja barelishu, magar da bele character na hits manan lari. Da u dhkpulu mashumanu sara yuze al munskavi. په داسې وخت کې چې امریکا ته د مسلمانانو په ننوتلو باندې د بندیز لګولو په سیاسي جنجال پکې روان دی، اکبری له نورو سره د مهربانۍ کولو درس ورکوي. د پوځي ملا په حیث د تقریبا 40 کاله امریکا ته خدمت کړی دی، مګر دی په هغه چا قضاوت نه کوي چې غوښتل یې د ده عقیده بدنامه کړي. د امریکا عسکري ملا داود اکبری بیا وایي:
Definitely some of these things are based on ignorance and I always see this as an opportunity.
په قطعی توګه ځینې دغه شیان په بخبری او ناپوهی باندې ولال دي، او زه تل دا د یو فرصت په حیث ګڼم چې خلکو ته درس ورکم. زه غواړم چې دې کار ته دوام ورکم. زه غواړم چې په دې قادر شم چې خپله کیسه تعریف کم. زه نه غواړم چې زما کیسه ما تعریف کی. داود وای: لراتګ نمو مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان ستره محکمه وایي چې تیر کال دغه ادارې اړوند محاکمو په کابل او ولایتونو کې لشپېتو زرو زیاتې قضیې څېړلې دي، چې د دغه شمیرې له مخې د وړم کال په پرتله د محاکمو لخوا په څېړل شوو قضیو کې نږدې 40% زیاتوالی راغلی ده. پدې اړه جزئیات د کابل نه د خبريال ممتاز بهیر پر راپور کې اوري.
د افغانستان د ستري محکمې چارواکي وایي په قضایي قوه کې د اصلاحاتو دراوستلو او په ټاکلي وخت کې قضیو ته د رسیدا په خاطر د دغه ادارې مشرتابه د کابل او ولایتونو په محاکمو کې یو لړ اصلاحي ګامونه پورته کړي چې له مخې د ستري محکمې په اجرااتو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. د ستري محکمې د قضایي خوونو رئیس او د مطبوعاتو مسول عبدالله عطایي امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان قضایي القضات د استیناف او تفتیش ریاستونو لاره په کابل او ولایتونو کې په جدي توګه د محاکمو اجراتو سرنه کوي او ټولو قاضیانو ته لارښوونه کړي چې پر وخت د قضیو سیړنه وکړي. د خاغلی اتای پر وینا د دغو اصلاحاتو په نتیجه کې تیر کال د افغانستان په محاکمو کې په مجموعي توګه 2,214 قضیه سیړل شوې، چې د شمیره په وړم کال کې سباندې 30,000 ته رسیدله.
فرق زیات دی بین ای سال و بین سالهای گذشته.
هغه ول ډیر زیات توپیر دی د دې کال او تیرو کلونو ترمنځ. دا د دې ښکارندوی کوي چې خلک اوس په محاکمو باور لري او غواړي چې خپل حق د قضا د احکامو لاري او د قانون پر بنسټ ترلاسه کړي، نه د زور لاري. په همدې حال کې خاغلی اتایو ویل چې د افغانستان ستره محکمه په محاکمو کې د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده. هغه ویل په 1994 کال کې شپېته تنه د افغانستان د ستره محکمه په چوکاټ کې د اداري فساد په تور نیول شوې، چې په کې شپږ قاضیان او یو لستنه د قضایي قوې اداري کارکونکو هم شامل دي. خاغلی اتایو ویل چې په روان کال کې هم د اداري فساد په تور درې قاضیان نیول شوې چې د مهال تر تحقیقاتو لاندې دي. هغه د اداري فساد په تور د نیول شوو قاضیانو هویت او مقام سرګند نکړ خو ویبل
قاضی هستن دیگه، به هر پوزیشن کې باشه قاضی،
یعنی چې په هر پوزیشن کې وی دوی قاضیان دي. د استیناف رئیسان پکې نشته، خداسې کسان پکې شته چې د دیوانونو رئیسان دي یا د لومړنۍ محکمې غړي دي. دا مهمند چې څوک دي خو زموږ کنټرول او مراقبت خپل کار تر سره کوي،
کنټرول مراقبت کار خود انجام مید.
خاغلی اتایی زیاته کړه چې د مجازاتو او مکافاتو د اصول لمخې یو شمیر قاضیان بیا د ستره محکمې د عالی شورا لخوا د خو اجرااتو لامل تقدیر شوی او زیات شمیر نور هم له یو ولایت څخه بل ولایت ته بدل شوی دي. د ستره محکمې د شمیرو لمخې د محل په افغانستان کې سباندې 15,500 قاضیان په محاکمو کې کار کوي، چې له دې شمیرې 202 تنه خزی دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او سم درنندونکو یو رښتیا مطلب لرو. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په یو نوی لارښود کار کوي چې د هغو ماشومانو د مړه کېدو مخه ونیسي چې د مور د ګیډې نه مړه پیدا کیږي او یا د زیږیدو نه څو ورځې وروسته مړه کیږي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي یوه لاره ای ده چې دغو ماشومانو د مړه کېدو دلایل پیدا شي او ثبت شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال لیزا شلاین پر راپور کې اوري. په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2.6 میلیونه ماشومان د مور په ګیډه کې مړه کیږي او 2.1 میلیونه بیا د پیدا کېدونه تقریبا 28 ورځې وروسته مړه کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې اکثره دغه پیښې د جنوبي آسیا او افریقا د لوی وچې په هیوادونو کې کیږي. سره له دې چې د امیدوارۍ او ماشوم زیږونې پر وخت د مور د مړینې د مخنیوي په برخه کې څه ناڅه پرمختګ شوی، خو بیا هم د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هر کال په اوسط ډول په ټوله نړۍ کې شاوخوا 300,000 مېرمنې یا د امیدوارۍ پر وخت او یا د ماشوم د زیږولو پر وخت مړ کیږي. ایان ایسکو چې د روغتیا په نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او کې د امیدوارۍ د روغتیا او څېړنو د څانګې مشر دی، وایي چې د دغو مرګونو د مخنیوي لپاره تر ټولو مهم شی تعلیم او پوهاوی دی. ښاغلی ایسکو وایي په نړۍ کې د نوو زیږیدلو ماشومانو مړینې ته چندانې ارزښت نه ورکول کیږي. هغه زیاتوي چې په اکثرو هیوادونو کې خلکو ته دا هم نه معلومیږي چې څومره ماشومان او د څه شي له وجې مري، ځکه چې دغه ماشومانو ته د مړینې تصدیق نه ورکول کیږي او بل دا چې څوک حساب هم نه نیسي.
So these numbers are estimates, and the second problem we face is that because there is no record of the birth or the death.
دا شمیر د اټکل مخه شوی او بل ستونزه چې موږ سره مخ یو هغه دا ده چې د دې ماشومانو زیږیدنه او مړینه نه ثبتېږي. په همدې خاطر موږ د هغوی د مرګ علت نه شو معلومولای. ډاکټرانو او چړونکو د نوې زیږیدلو ماشومانو او هغوی چې د مور په ګیډه کې مړ کیږي ځینې علتونه تر اوسه پیدا کړي دي. یو علت دا دی چې ښایي د امیدواری او زیږیدنې پر وخت مور اختلاط ولري، په دې معنی چې ماشوم په ټاکلي وخت نه پیدا کیږي او د مور په ګیډه کې بند پاتې وي. بل دلیل دا دی چې ښایي په خپل مور میکروب ولري. دا ستونزه په ځانګړي ډول په هغو مېرمنو کې زیاته وي چې د شکرې او یا د وینې د لوړ فشار ناروغي ولري، او دریم دلیل بیا دا دی چې ښایي په خپل ماشوم د مور په ګیډه کې سمه وده نه وکړي. ډاکټر اسکیو وایي که چیرته هیوادونه دا ثبت نه کړي او اسناد ونه ساتي چې د ماشومان ولې مړ کیږي، نو ډیره سخت به وي چې د هغوی د مړ کېدو مخه ونیول شي. هغه امریکا غږ ته وویل چې په ځینو هیوادونو کې سیمه ایز رواجونه د ماشومانو د مړینې په هکله د معلوماتو د ثبتولو په مخ کې تر ټولو غټ خنډونه دي.
In many countries there may be greater stigma around newborn death or around stillbirths.
پاکستان هیوادونو کې د ماشوم مړ پیدا کېدل او یا د پیدا کېدون وروسته زر مړ کېدل د ننګ او شرم خبره ده، او همدا وجه ده چې په تاریخي لحاظ په دې هیوادونو کې دا معلومات نه ثبتېږي. ځینو هیوادونو کې داسې رواجونه هم شته چې وایي مړ پیدا شوی ماشوم د ژوند سره هیڅ تړاو نه لري. په کار ده چې په دې برخه کې خلکو ته لارښوونې وشي. این اس کیو وایي هغه هیوادونه چې د مور او ماشوم د مړینې معلومات ثبتوي او په دې حق لاسناد راټولوي چې هغوی ولې مړ شول، کولی شي چې د روغتیا په برخه کې زیات پرمختګ وکړي او د میلیونونو ماشومانو او میندو د مرګ مخه ونیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
او دا هم دروان خبرونه ورسته. مطلب په خوست کې د شاتو فارمونو ډیره وده کړې ده او حاصلات یې ښه شوي دي، خو د فارمونو خاوندان وایي چې شات یې په ارزانه بیه د لاسزي، دوی د مناسب بازار غوښتنه هم کړې ده. تفصیل یې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کوي.
دا پریمی داسې ډاک شي د مانس کې دوی کوم بچون چې زیګوي د تخم کې وی خو دغه پلمې غبین ډاک شي. بیا دی
محمد الله د خوست مرکز لویدی سره سړبنی د خوړ پسنده د شاتو د مچای د صندوقونو په کتلو بوخت وو. دا د هر صندوق سر جلا جلا خلاصو چې وګوري د شاتو حاصلات یې څنګه دي.
برون شوی دی کنه دغه نالک سړی شوی دی کنه چې دوی ګرمي وي په غزي کې دی بیا ډیر شي چل کی
د دې لپاره چې مچای ونه چې یو ډول جالرون کې خولې په سر و په قرار قراره د شاتو پریمونل صندوقونو رایستل او بیا یې بیرته په خپل ځای خودل.
په دا کې می څلور نه پر ډیر لګیاوی څلور نه پر کور کې کله چې بیراور کې یو دوی ور کې وی یا بوروی بیا شپږ شي لاس شي دا سم کیلو ول څوکر وو غوړي د مچي ولا نور امداد سره کې یو بل څه.
محمد الله په دې فارم کې د مچي 203 اتیا صندوقونه لري. د هر موسم د فصلونو او غیاو ګلانو ته په نظر سره د مچې صندوقونه پر افغانستان سربیره د پاکستان مختلفو سیمو ته انتقالوي.
میګ په پاکستان کې غبین خو بانو کې کارک او بوسی خټکو کې د بیره غبین نور بیا ډیرې ته ایسو پنځه شپږ میاستې ډیرا کې په تیرو ششم ګول ته وچوي هغه نه بیا ورو هغه ته پاتېپور ته دریا خان ته په پاتېپور دریا خان کې مالټې سیزن وی الوچی سیزن وی الوچی کې موچې ډیره ښه جوړیږي کوری تیز وی
دا سخکاری چې په دې ورستیو کلونو کې د شاتو د موچې فرمونه دی ودی په حال کې دی خو د فرمونو مسؤلین وایي چې شاتي پارزانه به یل لا سوځي زکه د خرڅلاو کوم مناسب مارکیټ ته لاسرسي نه لري
ولا واده کی هو د واده دغه نه کی چې د خلک نه دی افغانستان خلک ټول به کاروبار شو کنه نور کاروبارونه ختم شو د کاروبار ته ډیره مخه کړی دوه خلک خرڅوي خو دا ځی کی چې و بوسی ګردیس کی د کني نشته دلته اشته خوس کی پاکستان کی بیا ډیر په خبر نه میته سو دوګر سی کنه غاټ غړ سو دوګر دی هغه ولاته میږي په خرڅوي
د خوس د کارنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو لمخې یوازې په دې ولایت کې د شاتو د تولید شاوخوا څلور سوه فارمونه شته چې زیاتره حاصلات یې په ډیره کمه بیه په غیر رسمي ډول بهر ته صادرېږي د زراعت سرپرست رئیس ډاکټر نقیب الله امریکا غږ ته ویل لګیا دي هڅې کوي چې د شاتو د خرڅلاو لپاره یو مناسب مارکیټ ته لاسرسی پیدا او د افغاني حاصلاتو په نوم یې عرضه کړي
شات چې د مخکمه وې چې مونږ منسجمه ټولنه نه لرله اوس لګیا یو چې د دې لپاره یو ټولنه جوړ کو او ابتدی کارونه شوې دي ان شاء الله امید لرم چې پراتلونکي میاشتو کې د دې ټولنه کارونه مکمل سرته ورسي بازار مندنه چې د شاتو قیمتي ماده ده حیاتی ماده ده او ډیره مهمه ماده ده پرته د دې نه چې مونږ د دې لپاره تبلیغ وکړو خلک خپل غوښتنه کوي
په همدې حال کې د افغانستان د کرنې وزارت د شاتو په تولید کې د خپل ډول د لوړې کچې خبره کوي سرچینه وایي تیر کال افغانستان نږدې 2 میلیونه کیلو ګرامه شات تولید کړی وو د کرنې وزارت زیاتوي د کار د پراختیا لپاره لګیا دي ځانګړې تګلارې عملی کوي ځکه په افغانستان کې د آب او هوا له پلوه د مچیو د روزنې لپاره زمینه ښه برابره ده
او اوس هم د خبرونو لنډیز د افغانستان حکومت وایي چې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ بېرته نیولې ده د ولسوالۍ پرون سهار طالبانو د څو ورځو جګړو وروسته ونیوله خو حکومت وایي چې په همدغه ورځې بېرته ولسوالۍ نیولې ده په ترکیه کې په واده کې چاودنې 22 کسه وژلې دي او څلور نوي نورې ټپیان کړي دي د ترکیې دولتي خبري اژانس سناتولیا خبر ورکوي چې پېښه د غازی انتاب په ولایت کې شوې ده اژانس ویلي دي چې دغه تروریستي برید و تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې ترکیه وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په سوریه کې فعال نقش ولوبوي او دغه هیواد به په قومي لحاظ تقسیمېدو ته پرې نه ږدي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کینیا ته ځي او هلته به د سیمې د هیوادونو سره د تروریزم په خلاف د مبارزې په اړه خبرې وکړي دایمن په مرکز سنا کې په زرګونو خلکو د حوثي وسلوالو په طرفدارۍ مظاهرې کړي دي مظاهرهچیانو په خاصه توګه دغه جنجالي شورا د ملاتړ لپاره د سنعا لارو کوڅو ته راوتلي وو چې ملګرو ملتونه او نور غربي هیوادونو مخالفت کوي او برازیل د لومړي ځل لپاره د المپیک د فوټبال په لوبه کې د سرو زرو مډال وګټي برازیل لوبه له جرمني څخه 5-4 په مقابل کې وګټله لوبه تر پایه یو روانه وه او په اضافي وخت کې هم دواړو لوبډلو یو بل ته ګول ورنه کړ چې لوبه فینالټوي ته ورسېدله په لوب کې د برازیل د لوبډلې پیژندل سوی ستوری نیمار د خپلې لوبډلې مشري کوله
او سندرنون کو د افغانستان د سولې خرونه د نن ورځې د هوا اټکل درته وایي په کابل کې باندې اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.3 قندهار 2.22 اسمان شین هرات 3.19 اسمان شین مزار شریف 2.23 اسمان شین جلال آباد 3.23 اسمان شین خوست 9.43 اسمان ځای زوریس او په غزنی کې باندې د تودوخې لوړه درجه 9.42 وي البته به هم اسمان شین وي په همدې سره درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونی مطالب هم پای ته ورسل نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان په جګړې کې یو ځل بیا د 2500 ساله توکنه کار اخیستل کیږي او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي د دولت لخوا مالیه لوړول او واردات کم کړي دي سوداګر او مستهلکین یې له تاوان سره مخ کړي دي راپورونه په زبنګا په دویمه خبرونه کوي وڅ تخپل رډګان ترڅنګ وسی لنډې شبو کې دری خبرونه شروع کیږي